افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په تاشکند او موسکو کې د افغانستان په اړه د دو غونډو د وروستۍ وړاندیزونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او دغه راز د اجرایه ریاست د وروستیو عکس العملونو مخبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته نیول شوي تراک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. خو لومړی وار ورکوو رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. پاکستان او چین طالبانو ته د افغان دولت د سولې له پیشنهاد هرکلی وکړ. د فرا چارواکي وای د دې ولایت په بالا بلوک کې د روانو تصفیوي عملیاتو پر نتیجه کې د دولت او ضد و وسلوال مخالفان وجل شوي او څلور افغان کمانډو سرتیري هم مړه شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ده سره کتنې ته منتظر دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان او چین طالبانو ته د افغان دولت د سولې له پیشنهاد هرکلی کړی دی او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپلو همکاریو ژمنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د تاشکند نړیوال کانفرنس پر مهال ویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین نن په پیکینګ کې خبریالانو ته ویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او نړیوال باید د سولې او له تروریزم او نشه موادو سره د مبارزې په لړ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. افغان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې طالبان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان د خاورې پر نیمایي کنټرول لري. د دفاع د وزارت سرپرست وان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د هیواد زیاتې برخې په واک کې لري او یوازې په نهو ولسوالیو کې نشته. ښاغلی رادمنش وویل
کاملا غلط دی او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د افغانستان په اړه د تاشکند د غونډې پر مهال وویل چې طالبان د افغانستان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په نیمایي کنټرول لري. د فرا چارواکي وای د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې دروانو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد و وسلوال او څلور افغان کمانډو سرتیري وشل شوي دي. په فرا کې د ملي اردو د قرارګا ویاند نور الحق خالقي نن ازادي راډیو ته ویل افغان کمانډو ته د مرګ ژوبله د بالابلوک ولسوالۍ په سیا جنگل سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز د برید پر مهال اوخته ده. د دولت ضد وسلوال مخالفان به ادا کوي چې په دې عملیاتو کې شپږ کمانډو سرتیري وشل دي. د فرا چارواکو دا ادارت کړی ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلینی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت له مثبتو پیشنهادونو سره سره بیا هم خلک نشي کولای په اسانۍ خپل حقونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری مرستیال کیت ګیلمور د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د افغان دولت لخوا یو لړ مثبت تحولات رامنځته شوي خو د جګړې د دوام له امله خلک په سختۍ سره خپل حقونه ترلاسه کوي. میرمن ګیلمور ویل سره له دې چې افغانستان د بشري حقونو په نړیوال شورا کې شامل دی خو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنری هوډ لري چې له افغان حکومت سره په دې په داوطلبانه ډول د شو شمنو سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له د سره کتنې ته منتظر دی. د ولسمشر ټرمپ دا خبره د دې نه خبرل کیږي چې د دواړو هیوادونو سره مشریزه ممکنه ده. ولسمشر ټرمپ نن په خپل ټویټ کې ویل چې د چین ولسمشر ورسره تیره شپه تلیفوني خبرې وکړې او ورته ویل چې د هغه او اون ترمنځ کتنه ډیره ښه وه او د شمالي کوریا مشر له تا سره لیدو ته منتظر دی. خو جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي له بده مرغه پر شمالي کوریا باید په عین حال کې زیات نه زیات بندیزونه او فشارونه پر ځای وساتل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې له کیم جونګ اون سره کتنې ته انتظار باسي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس مسمومول په اروپایي هیوادونو کې د بې اتفاقۍ او بدګمانۍ د اچولو په هدف د مسکو د پټو عملیاتو برخه بللې ده. یو یو ورځ وروسته لاغې چې د نړۍ وشت هیوادونو د روسیې 144 ډیپلوماټانو مشکوک جاسوسان وویستل، جیمس ماتیس پرون په واشنگتن کې ویل د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې د روسیې د نلس لرلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونې جدي نه دي. ناټو هم اعلان کړی ده چې په بروکسل کې د دې تړون له مرکزي دفتر څخه روسي ډیپلوماټانو د وستلو پریکړه کړې ده. روسیه بیا په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دی او پر متحده ایالاتو یې تور پورې کړی دی چې پر هیوادونو یې د روسي ډیپلوماټانو د وستلو لپاره زیات فشار راوستی دی. او کرملن نن وویل سره دی چې په لویدیس په برتانیا کې د پخوانی جاسوس د مسمومېدو د قضیې اړوند زیات شمېر روسي ډیپلوماټان وستلي دي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس هم چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وویني. د کرملن وایند دیمیتری پسکوف ویل روسیا چمتو ده چې د خپلو شریکانو د چمتووالي په صورت کې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ګټورې او باوري دوه اړخیزې اړیکې ولري.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان د کوربتوب چمتووالی د افغانستان د سولې لپاره مهم وباله.
ازبکستان کوم موقع ګری د سولې لپاره دا ډېر صادقانه و، دا په دې معنا چې هغوی په دې پوه سوی چې کله چې په افغانستان کې چې څومره جنګ یې نامه پیدا وکړي د جنګ له معنی بالاخره هغوی ته هم رسېږي.
د حکومت اجرایه ریاست د روسیې له لوري د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې وړاندیز د لپاره فرصت وباله چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاري پر یو میدان بدل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز کړی. د هلمند ځوانانو د خپل اعتراض یا پرلید په 15مه ورځ له حکومت څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل چې د سیمې طالبانو هم د سولې لپاره نښې ښودلې دي.
زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسی او سیمیزو طالبانو د دې ګام هرکلی کړی دي.
خلک په هلمند کې دغه ولسی حرکت په اړه څه وایي؟
کدا چیرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي نو ممکن دا ډېر مثبت نتیجه ورکړي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته ضبط شوي تریاک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. او د افغانستان د ډاکترانو ټولنې له نننۍ اعتراضه به هم خبر شي چې له حکومت غواړي چې پروفیسور ډاکتر اسدالله زرابي له قید و شرط پرته راخوش شي. ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا او د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان د کوربتوب چمتووالی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم اقدام وباله. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال ازادي رادیو ته وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه له هغې ډلې ازبکستان د افغانستان د نام نه او په اړه اندېښنه لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې د کابل او تاشکند ښو اړیکو ته په کتو ازبکستان کولی شي د سولې په خبرو کې مهمه ونډه ولري. نور جزئیات رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
یوه ورځ وروسته له هغې چې د تاشکند په غونډه کې ازبکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی وښود، د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تاشکند کولی سي د سولې د خبرو ښه کوربتوب وکړي. د دغه جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان د یو ښه ګاونډي په توګه کولی سي د افغانستان د جګړې په ختمېدو او د سولې په راتګ کې مهم نقش ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا ازبکستان اراده لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته طالبان تشویق کړي.
ازبکستان کوم موقع ګری دی سولې په اړه ډېر صادقانه و، دا په دې معنا چې هغوی په دې پوه سوی چې کله چې په افغانستان کې چې څومره جنګ یې نامه پیدا وکړي د جنګ له معنی بالاخره هغوی ته هم رسېږي. د افغانستان نظام سره حکومت سره دوی په ټوله معنا حمایت کوي چې باید په افغانستان کې جنګ ونه وسي. دلته طالبان لپاره یوازینی حل لاره دا ده چې صادقانه راشي د افغانستان د نظام سره، دی صادقانه د سولې په اړه خبرې اترې وکړي.
ازبکستان د سه‌شنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له شلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو کوربه وو. د ازبکستان ولسمشر میرزییف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د خپل هیواد د کوربتوب وړاندیز مطرح کړ. د غونډه د کابل پروسې دویمې غونډې په دوام جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکې وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی و. د تاشکند غونډې ګډونوالو د ویلامې په خبرولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوالو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند غونډه ستایلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه د ازبکستان هڅو ته د قدر په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې کابل او تاشکند په خپلو کې ښې اړیکې لري او د افغانستان د سولې خبرو ته د ازبکستان د کوربتوب چمتووالي ته په نیک فال ګوري.
سوله چې دا زمونږ د ګاونډیانو لکه څومره چې موږ ته ضرورت دی او که زمونږ وطن بیا هم نه وي نو ګاونډیانو ته هم ډېره خطره ده. نو په دې لحاظ ازبکستان آمادګي ښیي چې دوی تیار دي کابل لوری موافقه ولري نو زمونږ دپاره هم ښه ده. دغه ګاونډیان چې موږ مستقیم ورسره جنجال نه لرو
طالبانو تر اوسه له قید او شرط پرته د افغانستان سولې په اړه د کابل پروسې دویمې غونډې د وړاندیزونو او د ازبکستان په غونډه کې د ګډون په اړه رسمي او روښانه ځوابونه نه دي ورکړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مسؤل فدریکا موګرینی د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندیزونه طالبانو ته یو طلایي فرصت بولي او ویلي دي چې که وسلوال طالبان دغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکړي اروپایي اتحادیه چمتو ده چې د ملګرو ملتونو له تورلۍ څخه د دغه ډلې د مشرانو د نومونو په وتلو کې همکاري وکړي.
دغه راز د افغانستان په اړه د تاشکند په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د کابل، موسکو او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان اجرایه ریاست د دغه درې اړخیزې غونډې وړاندیز د لپاره فرصت وباله چې افغانستان د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر یوه میدان بدل کړي نه د رقابت. نور تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
افغانستان د روسیې له لوري د وړاندیز شوي کنفرانس هرکلی وکړ خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل هیله لري چې دا غونډه د افغانستان په ګټه تمامه شي. د اجرایي ریاست یوه بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې د ځای او ایجنډا په اړه تر اوسه پورې خبرې نه دي شوي.
روسیه و امریکا
په مجموع کې د امریکا، روسیه او افغانستان غونډه مرسته کوي چې افغانستان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر میدان بدل شي او افغانان هم د سولې هدف ته ورسیږي او په دې پروسه کې پرمختګ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ازبکستان د غونډې په څنګ کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د دې درې اړخیزې غونډې وړاندیز وکړ. د ارګ د خبر پانی پر اساس شاغلی غنی د لاوروف د وړاندیز هرکلی وکړ. وی ویل چې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه به وروسته خبري وشي. د لاوروف تر دې وړاندیز څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن روسیا په دې تور نه کړ چې د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسله ورکوي. روسیې په خوا دا ډول تورونه رد کړي وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د نیکلسن ادارت کړه. د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکی علي اميري وای روسیا د واشنگتن او مسکو ترمنځ پر یو بل د تورونو د دوام غوښتونکي نه ده. د په وینا روسیا د افغانستان په اړه کانفرنس د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره یو فرصت ګڼي. شاغلی اميري د روسیې او امریکا ترمنځ د تور لګولو لړۍ د افغانستان په تاوان بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په 13 فبروري میاشت کې ویلي و چې د داعش پر ضد د امریکا او ناتو پر اقداماتو شک لري. سرګی لاوروف هم دراز ویلي و چې په افغانستان کې د داعش په زرګونو غړي شته. خو په افغانستان کې د ناتو قومندان د روسیې د ادعا رد کړه. ویل چې په افغانستان کې د داعش غړي شاوخوا 1.5 زرو ته رسیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تاشکند په غونډه کې د داعش د غړیو شمیر تر 2 زرو لږ وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونو د طالبانو د یوې قرارګاه د له منځه وړلو لپاره په فراه ولایت کې له لایزري بم څخه استفاده کړې ده. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست که څه هم د دغو عملیاتو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو ټینګار کوي چې د لایزر په واسطه برابر شوی بمونه کول چې د جګړې په دغه کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ډېرې کړې. نور حال دی یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د څو قرارګاو د لمنځه وړلو لپاره د لایزر په واسطه د رهبری شوي بم څخه استفاده کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش کڅوم په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ډډه کوي، خو ټینګار کوي چې د لایزری بم او راکټونو څخه استفاده د افغان ځواکونو بریاوې ډیروي. خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت رسنیو ته په ویلي اعلامیه کې ویلي افغان ځواکونو له دریو میاشتو روزنې وروسته په فارا کې له لایزری بم څخه استفاده کړې ده. اعلامیه زیاتوي دا بم د افغان پیلوټان لوخه د روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه د طالبانو په یوه قرارګاه د ای 9 دوله تیارې په واسطه غورځول شوی دی. د غوث ملاتړ ځواکونو ویلي افغان ځواکونو له دې عمله د GBU-28 لایزری بم څخه استفاده وکړه چې د طالبانو دا قرارګاه د ملکي کسانو له کورونو او دوسی دو لزایا لریوه. په دغه اعلامیه کې هم د عملیاتو څخه د اوختو زیانونو په اړه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې چې په دې حمله کې د طالبانو ډیر تجهیزات چې د جګړو په ډګر کې له افغان ځواکونو نیولي ولمنځه تللې دي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان هوایي ځواکونو د عملیات د بریا په لور نوې فصل بللی دی. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې په افغانستان کې یو امریکایي قومندان جنرال جیمز د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو طالبان د نور خپل قرارګاه او د لایزر په واسطه د رهبری شوی بمونو انتظار او باسي. جیمز هیکر ویلی افغان هوایي ځواکونه به په بم غورځونکو لزګونو تیارو سنبال شي. له دې سره د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د لایزر په واسطه رهبری شوی بمونه او راکټ کول شي هدف په دقیق ډول ولولي او له ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي. لړلې اتق الله امرخیل ازادي رادیو ته ویل
یو دې خصوصیت دا ده چې تجویز خطا نه لري، یعنی په اصطلاح باندې هر مرمی تاسو ګوري هر نوع وسایل چې ګوري هغه کېدای شي چې یو څه انحرافات پیدا کړي. موږ اوس تجویز خطا وایو، ولې؟ چون لایزر خپل دقیق او تجویز خطا نه لري. بنان استعمال دې دی ډیر مهم ده او جنایي څوک چې هلته موجود وي هغه ضرر نه لري.
ښاغلی امرخیل وایي که د لایزر په رهبری شوي بمونو او راکټونو کې لازم دقت ونه شي غیر نظامیانو ته زیان رسیږي. د هغه په وینا له دې وسلې څخه باید هغه څوک استفاده وکړي چې مسلکي زده کړې کړې وي او اهداف په ښه توګه وویشتلی شي.
دغه راز په افغانستان کې د جګړو د درېدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په هلمند کې یو ولسی حرکت پیل شوی. د هلمند ځوانانو د خپل اعتراض یا پرلت په 15مه ورځ له حکومت څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. د هلمند ځوانانو او ښځې چې د تیرې اونۍ د خونړي ځان مرګ برید په اعتراض کې په د هلمند د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې خیمې درولې له حکومت غواړي چې د نصرت په نوم عملیات ودروي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایي پر رپورټ کې.
د هلمند د ځوانانو د پرلت یو شمیر غړو د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول د حکومت څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د دغه ولسي حرکت یو غړي کیسه شمی ازادي راډیو ته وویل دوی د یوې کمیټې په تشکیل کې خپل استازي دولت مقام ته لیږلي دي څو هغه عملیات چې د نصرت په نوم پیل کیدونکي دي او یا هغه واړه عملیات چې په ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې روان دي ودروي او دوی ته د وسلوالو سره د سولې په خاطر د اوربند لیکلې ضمانت ورکړي.
اوس په داوز کې خبر شوی چې حکومت ځینې نوي عملیات پیل کړي دي. نو زموږ خلک تللي دي د دولت سره په خبرو باندې دغه نن مخته دي چې دولت موږ ته څه وایي. دولت سول تغاړه یجدی کای نه یجدی که دولت هم سول تغاړه نه یجدی موږ په دوی باندې فشار راوستلای شو چې تاسو به اتمن نو موږ خپل دولت دې ته چمتو کو چې دولت موږ ته څه وایي. دای ور بند اعلان کی بیا موږ رواني جو له خیر سره.
د لشکرګاه په لومړی حوزه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغال ته چیرمه چیرې چې د تیرې جمعې په ورځ یو ځانمرګي برید ګڼ شمېر ملکي کسان وژل. د نارینه په شمول ښځو هم د سې جمعې په ورځ خیمه ودرول او پر وسلوالو یې ږغ وکړ چې د هلمند د ځوانانو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. د طالبانو د یو ویاند کاري یوسف احمدی له ادرسه رسنیو ته په لیږل شوي ژغیز پیغام کې د هلمند د ځوانانو د سولې پیغام ته مثبت ځواب ویل شوی دی. خو دوی له ځوانانو غوښتي چې لومړی د امریکایي ځواکونو سره چې د دوی په خبره د طالبانو په ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. د پرلت یو بل غړی سپی الله سروان وای دوی ته د طالبان لخوا د سولې د خبرو د پیل او منځګړیتوب خاطر مثبت جواب رسیدلی دی او ډیر ژر به د دغه خبرو د عملي پیل لپاره مساکلات ولاړ سي.
زموږ دغه ولسی حرکت دوام لري او په دې کې علما سپینژري مشران ښځې او ډیر کسان ګډون کړي. نو لای غاړي سره زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسی او سیمه طالبان د دې ګام هرکلی کړي دي.
که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې طالبان ته د سولې په خاطر د قید او شرط پرته د خبرو د پیل وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسلوارو طالبانو یاد وړاندیز ته په رسمي ډول ځواب نه دی ویلی. د هلمند د ولسي حرکت په ملاتړ د دې ولایت د ګرش کورسوالۍ په شمول د کندهار په میوند، خوست او کابل ولایتونو کې هم غونډې او اعتراضونه شوي دي، خو دا چې د هلمند د ځوانانو لخوا دغه پیل سوی حرکت به د سولې په ټینګښت کې تر کومه ځایه بریالی وي له وخت نه وړاندې ده. محمد لیستی، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د ولسی حرکت په اړه مو نن مخکې د ازادي د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونې مایکروفون ستاسو کې ستاسو نظریات وپوښتل.
سلامونه میومنه سید عارف زازی هم د پکتیا نه. خدای دې وکړي چې نارینه و نه پوره نه شوه که چېرته دا د ښځو زمونږ دا د خویندو او د میندو دغه کومه غوښتنه چې دا دغه یعنی ده افغانان ومني او قبولي کړي، نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. هغوی نه مې هم دا خیله ده چې بس کې نوره بس هغه دی چې یعنې ښځې نوره را ووتې، نو نور هیڅوک پاتې نه دي چې ښځې را ووتې بس کې نوره جنګ بس کړي او خدای دې دوی دغه حرکت او دغه هغه کامیابه کړي.
حکمل افغان به خوش مسلمونه وایم. نو زما په نظر خو چې د کوم تحریک په هلمند کې شو ده که دا چېرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي نو ممکن دا ډېر مثبته نتیجه ورکړي.
شاکر عاطف یم لکنر نه. دغه ولسي تحریک او حرکت ته پرلت کې دغه ښځو شروع کړی دی او په اصطلاح غواړي چې دغه نارینه ورونو سره یو ځای دغه غږ او دغه غوښتنه همغږي کړي او غواړي د طالبانو مراکزو ته ولاړ شي او د هغوی نه غوښتنه وکړي هغوی دغه دردونه چې د دوی تقریبا د افغانستان ټولو کورنیو دغه درد لیدلی دی په تېرو څو کلونو کښې چې دغه جنګونه په افغانستان کښې تېر شو. دوی غواړي چې دغه خپل درد دغو ته وښایي او غوښتنه ترې وکړي چې نور سوله وکړي او دغه جنګ ته د پای ټکی کېږي. هیله ده موږ ټولو ته هیله من یو د طالبانو ځواب به هم ورته مثبت وي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي مرکز وایي له دې وروسته ضبط شوي تریاک نه سوځوي بلکې په جواز لرونکو شرکتونو یې پلوري. دا خبره د دې مرکز وایا نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. کارپوهان وایي که دا کار ښه مدیریت شي د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولی شو، خو که شفافیت پکې نه وي ښایي جرمي او تور اقتصاد لا پیاوړی کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز د لومړي ځل لپاره په قانوني ډول د نیول شویو تریاکو د پلور خبره کوي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دغه مرکز په 1396 لمریز کال کې 1891 کیلو هیروین، 10600 کیلو مورفین او نږدې 2.5 ټنه تریاک نیولی دي. دی وایي نشه یي توکي له ډلې تریاک له دې وروسته د سوځولو پر ځای په نړیوالو جواز لرونکو شرکتونو نو پلوری.
من بعد دولت افغانستان در موافقت به بورد بیندلی مبارزه علی مواد مخدر
دی ویل دی ورست افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزه له بورد سره د موافقه لمخه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزه په قانون کې داسې تعدیل راوستل چې کوم شرکتونه د تریاکو د اخیستلو جواز لري او هغه په صنعتي کارونو کې استعمالوي مونږ پرې و پلورو.
مواد مخدر وارد شوه.
ښاغلی موحد چې د 1396 لمریز کال لاسته راوړنې یې له رسنیو سره شریکولې وویل د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي مرکز په دغه کال کې 25 ټنه الکولي مشروبات او مخدره مواد هم نیولي چې ډېره برخه یې تریاک جوړوي. د راپورونو له مخې افغانستان د تریاکو د پلور دا جواز داسې وخت ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ایران، هندوستان او ترکیه هم ورته جوازونه لري، خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په وینا د دغه موافقې له مخې یوازې هغه نشه یي توکي پلورل کېدای شي چې امنیتي ځواکونه یې له قاچاقبارانو نیسي، نه هغه چې بزګران افغانۍ تولیدوي. دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیری کرکیل او تولید په اړه ګڼې اندېښنې موجودې دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي که دا موضوع ښه مدیریت چې د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کوي، خو که په دې برخه کې مافیایي کړۍ ښکېلې شي، دا کار به د افغانستان تور او جرمي اقتصاد ته زمینه برابره کړي.
فکر کوم چې هم ګټه لري هم تاوان لري. خو د مدیریت په صورت کې په ځینې هیوادونو کې دا تجربه شوې ده چې مدیریت عام او تام شفاف حکومت په لاس کې ولري او هغه جواز لرونکو کمپنیو څخه ضمانتونه سیمه ایز او نړیوال ترلاسه شي، دا به د افغانستان نسبتا د اقتصادي نظام په ګټه وي. خو که مدیریت اشتباه بیا به نور ډېر لویې ستونزې او مشکلات پیدا کړي.
د ښاغلي تلاش په خبره په ځینو هیوادونو کې له تریاکو څخه په صنعتي تولیدونکو توکو، دارو درملو او نورو شیانو کې استفاده کیږي. خو دی وایي مخدره مواد په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لپاره په یوه سرخوږي بدل شوی چې د دغه هیواد اقتصاد، امنیت او ټولنیز ژوند ګواښي.
آزادي خبری مجله اوري. د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پروفیسور ډاکټر اسدالله زرابي د خوشي کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. ډاکټر زرابي چې د افغانستان یو مشهور ډاکټر دی، وړمه ورځ په کابل ښار کې نامعلومو کسانو وتښتو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ډاکټرانو سراسري ټولنه وایي که حکومت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو امنیت خوندي نه کړي، ډاکټران به ونه توانېږي چې خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دغه ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په ابن سینا روغتون کې په یوې اعتراضیه غونډه کې پر حکومت او په تیره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې ډاکټر اسدالله زرابي دي له سړي تختونکو څخه راخوشي کړي. د دغه ټولنې یو غړي ډاکټر ولی حیاتی وویل:
د دولت مشرانو او د امنیتي ادارو اراکینو ته وایو چې که د ټولنیزو اقتصادي، سیاسي، هنري او علمي بنسټونو امنیت تامین نه وي، حکومت کولو ته ځای نه پاتې کیږي. هیله د دولت او امنیتي ادارې زموږ د خوږ دوست ډاکټر زرابي د موندلو او خلاصون لپاره چې هر څه په توان کې لري وایي نه سپموي.
د افغانستان مشهور ډاکټر پروفیسور اسدالله زرابي وړمه ورځ ماښام کله چې د کار له ځایه د کور په لور روانو نامعلومو کسانو تښتولی دی. امنیتي او کشفي ارګانونو تر اوسه د ډاکټر زرابي د مړینې او ژوند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې خبر پاڼه کې د ډاکټر زرابي د خوشي کېدو په خاطر پر امنیتي او کشفي ارګانونو ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ډاکټر زرابي تختونه نوې پیښه نه ده، بلکې پخوا تر دې په ننګرهار، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. د افغانستان د ډاکټرانو د ټولنې په دغه اعتراضیه غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازیو، کابل والي او د عامې روغتیا وزیر هم ګډون کړی و چې په دې برخه کې د همکارۍ ژمنې وکړي. د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین وویل د ډاکټر زرابي د ځای موندلو او راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ډاکټر صاحبانو په دې فکر ما اوسې چې موږ ویده یو زیرې در کوم چې انشاء الله دغه مسایل به حل شي. د ډاکټر صاحب په ارتباط چې دومره ویلی شم چې زما هغه ټیم دې برسي، هغه شخص چې د ده پورې یو وخت تعقیب کړی، هغه اشخاص افراد موږ نیولي دي. په دې مورد کې پیشرفت شوی دی، انشاءالله دا به موږ سره ښه وي چې موږ سره دغه راز موږ سره وي.
ځینو ډاکټرانو ویل که سړی تختونکې د قانون سره سم مجازات شي، ورته پیښې به کمې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. بشیر حبیب زای له لوګر لیکي: طالبان به هیڅ کلم سوله ونکړي تر څو چې بهرنیان له دې هیواده وتلي نه وي. محبت خان لیکي: ډیر خوشاله یو چې هلمندیانو دغه ولسی پاڅون پیل کړی دی. حمدالله ژمن له هلمند لیکلي چې په هلمند کې به ټول ښار وتړل شي او خلک د سولې او ولسی پاڅون سره یو ځای شي. محمد خان بیا له کندهار لیکلي چې د هلمند حرکت د مونږ په نظر یو مثبت حرکت دی، خو که لومړی له بهرنیانو سره خبرې وشي دا ښه خبره ده. اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بي سیماته سو اتل شمیر لارې مو راسته ولي او کور مو ودان پیغامونه زخت زیات را لیږي د موضوع په ارتباط په تیر بیا چې د هلمند د ورستي پاسون په ارتباط او د غرض په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په اړه موږ هم هرومه روس تاسو پیغامونه در تخبرو خو نور د خبرونې وخت پاتې نه دی. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو ورستي نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې زما همکار زرغونه منګلې له نوي مطالبو سره مختوری. زرغونه جان خیر اغلاست.
لطف شما مننه و سلام به شما شنونده های گرامی.